پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی،
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو نوې پړاو پیل.
اروزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې.
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې که چیرې نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه بېسلاحي راپورته کړي.
په نورستان کې خلک د درملو د نشتوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا دغه زیتون میلنه شمکه او یو بل پر
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو.
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا فوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري. د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفه ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. سپین مړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د سپین مړی ویاندې جین ساکي پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي. په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړی چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه. دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بدیالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استماعي غونډې ته څرګندونه کولې وویل د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او له مخې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر هم خوندي کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 بشپړی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپلو ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کړکېچ د زیاتېدو د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پایته رسېدا ټینګار وکړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. دې پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه وژل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کڼي خوا یې ګزار خوړلی دی. نیوټنس ورځپاڼې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارت ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدو کاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابله واشنګټن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
کومې توصیې کوم کار نه پکار. ارګ په بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق له ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېرو وختونو کې اشتباهان لیدل شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه له خلاونه استفاده کوي او د کمزوریانو استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتماً به دا به مرکزي بلاغه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نښه ده.
و مو اوریدل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره. دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې ښځینه سیاستوالې او فعالانې هم شته. دوی به هلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایډن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غني په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنګټن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجملاند د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غني داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفره څه تمه کېدای شي؟
اساس وخت افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژیک شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکې، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی لمنسپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا سې شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې هم داسې ځینې نخې نښانې شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ هغه ملاتړ چې ژمنې شوې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکړي؟
البته د دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې یو وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپلو مقالو کې مې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبانو هغه څه چې وعده یې کړې وې اوبو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی و چې طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط چې دغه کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کینی چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مگر پایل زمان کی دا خبر هم موجود ده چې هغه مخفی شان چې تاسو ورته اشاره کوي دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبان سره هم کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پیژندلی دی.
جلالی صاحب، د تاسو فکر باندې اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پرله پسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي او څه توقع ترې حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی داده چې د افغانستان د امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي، اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي. که افغان حکومت موجود وي نو دا مسایل هېڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقیقا منځ ته نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختو کې اشتباهګانې لیدل شوي دي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، د طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړ. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هیله منده ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د امریکا د مرستو دوام یوه مهمه مسله ده. جمهوري ریاست هم تمه ښودلې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبري وکړي. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر 13 نیټې وروسته به امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د رئیسو فوارت د جوړولو کار شپېته سلنه بشپړ شوی. دغه وارت چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي په ګټې اخیستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیږد لپاره اسانتیا برابره شي. د افغانستان د فواید عامې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارت د 1.3 کیلومتره په اوږدوالي او 10 مترو په سور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له د رئیسو ولسوالۍ سره نښلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پراختیا بانک د دغه وارد د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارد د جوړولو کار سناسه شپېته سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې زرینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1495 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. بندیزونه هم له دې امله ډیر شوي دي. تر دې وروسته فرانسې روسیا د سری کرښې د هیوادو په لیست کې داخله کړه چې دې هیواد ته او له دې هیواده فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شیبر جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیه د هغو هیوادو په لیست کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سری کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خپرې نشي. روانه میاشت پروسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسیدې او د جون تر اتلسمې دا پیښې تر 1800 اوښتې دي، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخته شوی دی. د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګېدلي بندیزونه د جون تر 9 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازنۍ سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د 2 اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتال پرون وویل چې روسیه او نامیبیا د سری کرښې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرښې ټول هیوادونه 1 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د 2 اونۍ په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغوی باید 10 ورځې قرنطین شي، که نه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبتې پیښې 1000 بیا زیات شوې دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه واکسین استوي.
راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې. چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دي، راغاڑی نوزے جانا نالات بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا نالات بل ڈول دی. گرانو ہیواد والو پکور پاتشی چنگ تد مور پاتشی کرونا دا شان مات.
وروزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سوله غواړي او که وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو تر څنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګېږي. د دغو کسانو شمېر چې سلګونو ته رسېدی پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړ او پر پاکستان یې غږ وکړ چې له افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بېګا په یو مفصله اعلامیه کې دغو کسانو ته چې د دولت تر څنګ یې وسلې اخیستې دي ګواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. که څه هم افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو به په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له روزګان واوري.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړې. د دغه کسانو شمېر سلګونو ته رسېدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وي. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلې وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسی او صلح راسی. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه د سلا بیا راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره.
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي. د 215 متل کلی اردو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړی چې یاد ولسوالۍ د نظامي شورا او کمیسون د ګډې پریکړې پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامي بیز ترینکوټ ته انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویلی چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامنبیل هم نمیږم. 168 کسان راوستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزاري ورته کو چې سولح وکړي سولح وکړي سولح وکړي سولح ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وزه پوه خپل د امنیتي ځواک کونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نرزی د حراوت په دراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو راسي سولح وو نور به دا جنگ ته د پای ټپې کښېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدره سوی دي کوټکوټ سوی دي ډېرې وینې بیادلې دي نور بس. خو اما که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ سوله ونه کړئ د زور د لارې څخه مثلا حکومت غواړئ دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول سوی دی نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې. خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکوونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو لوبوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دی. وای له څو کالو را په دې خوا له محلي درملو او جړوړو بوټو څخه خلاص شوي وو او عصري درملو سره به یې خپله درملنه کوله چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوي. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړي دي.
دې غره دوا دغه زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مو نه ارشوه دی اوس یلی شرایط دلته ډېر ضروره ده کلینې مو ته نږدې دی دلته دوا نشته. پنځه شپه اوه میاشت کېږي چې دغه دوا دیخې خارج دی هیڅ نشته دی. دا خلک ډېر ازورده او په مرکزي کې ټول هغه کې دي په تکلیف یې دي.
صاحب داد هم درد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکي دی. وای په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدلې لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بندي شوې دي. نه څوک له بل ځایه درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده. دوا نشته ده. ډاکټرانو ته معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا هغه پخوانی دود دستور ته راګرځېدلی دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو هغه نه استفاده کوو. د نورستان خلک یو ځل بیا هم هغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګېډې دردونو لپاره وینلې
د ملاریا او محرقه لپاره شمکه، د سینه بغل، ټوخی او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوي دي. ډاکټران او صحي کارکوونکي به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کیدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته معاشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ستونزه یې د عامې روغتیا وزارت او ارګ سره شریکه کړې ده، خو لا یې هم د حل څرک نه لګیږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل:
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسؤلینو څارنوالۍ ته ورپېژنده چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي، چې د قرارداد